سلام په افغانستان کې د سهار ته بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو دغه خبری پروگرام ته خراج لاستویم فایل به په خبرونو باندې وکړو. د کاناډا د کډوالو او مهاجرت اداره وایي 315 نور افغانان پناه غوښتونکي کاناډا ته رسیدلي دي. ادارې پرون همدارازو ویل د افغانان له پاکستان څخه کاناډا ته ولېږدول شول. کاناډا له دې مخکې هم له پاکستان او تاجکستان څخه په الوتکو کې سلګونه افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته لېږدولې دي. دمګړی په کاناډا کې نږدې 25,000 افغانان مشت شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 113,000 بې وزلو ښځو ته مالی مرسته رسولې ده. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې دا نغده مرسته به چې بریتانیا ورسپارلې وه د ښځو پر ژوند مهم اغیز ولري. یونیسف غواړي په روان ژمي کې له 10,000 نورو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه پروګرام لپاره 50 میلیون ډالر بودیجه په پام کې نیول شوې ده. نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې را روان ژمی به د بېوزلو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره زر کورونه جوړ کړي دي. د کمشنری پرون اعلان وکړ دا کورونه به چې د زلزلې په وړاندې مقاومت لري مخکې تر دې چې د ژمي واوري او د لرې پرتو سیمو لارې بندې شي هغو کسانو ته وسپاري چې کورونه یې د سږکال د دوبي په زلزله کې ویجاړ شوي دي. د سرطان د میاشتې په شدیده زلزله کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډېر کسان مړه او زرګونه کورونه ویجاړ شول. د اوکراین د قواو عمومي قماندان والری زالوژيني وایي د سکال د فبروري له 23 څخه اوکراینی دفاع کوونکو د روسیې د هغو الوتکو چې د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې بایللې وې دوه برابرې ویشتي او غورځولې دي. زالوژيني پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې د روسیې 113 الوتکې نسکورې شوې وې خو د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 288 الوتکې لویدلې. د پوینا پر اوکراین د روسیې یرغل هماغس شرمون کیدې چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغلو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قماندان په باور پر اوکراین د روسیې یرغل به روسیا تباه کړي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوام نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره مخ کیږي. د افغانستان او استرالیا لوبه د اډلید په اوال سټډیوم کې ده چې د افغانستان په وخت به د غرمې په 12:30 وي. ترڅنګ آیرلند او نیوزیلند هم لوبه لري چې دا به بیا په 8:30 پیلېږي. افغانستان تیرسه شنبه له سریلانکا سره لوبه په شپږو وکټو توپیر باندې وبایلله. افغانستان تر هغې مخکې په انګلستان هم لوبه بایللې وه او دوه نورې لوبې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د باران له امله لغوه شوې وې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې الوستلشه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د 2021 کال له اگست رئیس یو لک افغانان وزګار شوی دي.
موږ هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي ورته ویلې دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو.
د راپورونو له مخې په کندهار کې یو بل ډلهیز قبر هم موندل شوی دی. نن د کرکټ په نړیوال شلو اوره جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمد زای وایي
یو ډیره ښه موقع دی موږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد دلته وښي او د استرالیا مغوندي یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې یو ښه لوبه وکړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نیمایي ولایتو کې نن د واورو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. طالب چارواکي وایي آمادګي لري.
ټولې لویې لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې له مخکې د ژمي تر رسیدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو.
دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاست تر توایم را بشو. اول مطلب ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې له 2021 کال اگست راهیسی ولکه افغانانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د سر صلیب نړیواله کمیټه هم دارنګ په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د خلکو وزګاری او ناوړه اقتصادي حالت په کتو ویلي چې له کړاو ډک ژمی به په مخ کې ولري. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په چیرو څباندې 14 میاشتو کې شاوخوا ولکه افغانان روزګار شوي دي. د دې کمیټې پر اساس د لکونو خلکو له بیروزګاره کېدو او د اقتصادي وضعیت خرابېدو له کبله اوس په سلو کې نیوي افغانان د ورځې تر $2 لږ عاید لري. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د راپور لمخې یتیم ماشومان او کونډي تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دي، په دې ډول چې اکثره د ورځې د یو وخت ډوډۍ هم نشي موندلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې 114,000 بې وسلو ښځو ته مالی مرسته رسولې او په پام کې لري چې 10,000 نورو ته هم ژمنې مرسته ورکړي. تر دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې له څه باندې 4.6 میلیون افغانانو سره د پیسو مرسته کړې ده. خوله دي سره سره ډیر افغانان د مرستو د نه رسیدو یا کموالي شکایت کوي. د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې هر ورځ دا ډول پیغامونه ثبت کیږي.
موږ هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي او ورته ویل دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو. خوتوسه پوری تقریبا دا 15 میاشته ان چې نه بیا مشته زنګ والی دی او نه بیا زمر سره رابطه کړی ده. نو متاج پانه موږ دا غوښتنه لرو کچيري دا سلسله جاری باید شمیره دې مشته را یاد کی او یادې مرتزنګوي.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې تاییدوي چې د بیوزلو او مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات دی. په دغه مؤسسو کې یو هم د ملګرو ملتونو د کرنی او خړو پروګرام دی چې وایي د هغو کسانو چې مرستو ته اړتیا لري شمیر خورا زیات دی. د سره صلیب د شمیرو پر اساس 40 میلیون افغانان بدن ته د لازمو خوراکي موادو له ترلاسه کولو بې برخې دي او 30 میلیون بشري مرستو ته سخت اړ دي. د نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د بحران له سختي دو سره به میلیونونه افغانان له لا شدید فقر سره مخامخ شي، تر دې حد چې ډیری به د لوږې له کبله په ډیرانونو د غرسول شویو خوراکي موادو خوړلو ته مجبور شي.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف چین ته د خپل دورځنی سفر په مال د چین د ولسمشر شي جن پینګ سره د خپل منځي چارو په ګډون د افغانستان په مسایلو هم خبرې کړي. د نومبر په 2 نیټه په خبرو کې د دواړو مشرانو ومنله چې یو سولیز او باثبات افغانستان به سیمه ایز امنیت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي. دوی موافقه کړي چې کابل ته د سی پیک غزول به د سیمه ایز تړون لپاره اخیستل شوی ګامونه پیاوړي کړي. شاهین بنیراو نور جزئیات.
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایدار اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکړي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غزولو کار به پر مخ یوسي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم شاهباز شریف د نومبر په 2 نیټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غزولو هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته اقتصادي وضع خراب ده او په سیمه کې د بدامنې پیښو کاروباري هلې ځلې اغیزمنې کړې دي، افغانستان ته د سی پیک د پروژو غزول څومره امکان لري؟ په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو ریډ ستانډش بیگا مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غزولو خبره نوې نه ده او د تیر سمودینه د بحثونه روان دي، خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښه کړی. نوموړی زیاتوي
It's still quite tough for me to see that it's
دا له هم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غزولو کار په مخ روان دي او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې ورستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یو لوی اندېښنه ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یو مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتله په چین کې لا ډیره ناخوالی په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یو لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتی او سیمه ایزو چارو د پوهانو په وینا افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یو مهمه لار ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقراری د چین لخوا د بیلابیلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د راپورونو لمخې په کندهار کې یو بل ډلیز قبر موندل شوی دی. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا قبر د یوې غونډۍ د کیندنې په مال په تصادفي ډول کشف شو. که څه هم طالب چارواکي دا کوي چې دا کسان د تیر حکومت په مال وژل شوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي لا څرګنده نه ده چې دا کسان څوک دي او کله وژل شوي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
په کندهار کې طالب چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت په دامان ولسوالۍ کې یو ډلیز قبر موندل شوی دی. دا په ورستیو ونیو کې دوهم ډلیز قبر دی چې په کندهار ولایت کې موندل کیږي. تر دې وړاندې په 13 سپتمبر میاشت کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ډلیز قبر موندل شوی وو. د دامان د علیزو د کلی یو اوسیدونکي چې د امنیتي اندیښنو له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا قبر د دامان ولسوالۍ په علیزو کلی کې موندل شوی دی. په کندهار کې طالب چارواکي هم وایي چې په علیزو کې خلکو له یوې غونډۍ خبره وړله چې ډلیز قبر یې ومونده. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویندوی حاجی زید ادعا کوي چې دا کسان د تیر حکومت په مهال وژل شوي دي.
د مسلسل جسدونو د پیدا کولو په جریان کې پرون ورځ یو ځل بیا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د علیزو او بشر کلي ترمنځ په یو غونډۍ کې د 15 تنو هډونو موندل شوی چې لورای لري د کېده چې په ډېر وحشت او ظلم سره په شهادت رسیدل. ورسته د یوې غونډۍ په بغل کې شخصي وي چې یاد یې د سیمو خلکو هم تایید کړی چې دلته ډېر نور وحشتونه هم شوي. ټول افغانستان او خصوصا کندهار کې د ورکو ظلمو او ډلیزو قبرونو موندنه یو عادي خبره ده. کندهار په ګڼو سیمو کې موندل شوی او دا د نور هم هر ورځ پیدا کیږي چې دا د تیرې سوي تورې او جابیرې دورې پاتې شونې دي.
خو د علیزو یو اوسیدونکی چې غواړي نوم یې وانخیستل شي وایي چې دا څرګنده نه ده چې دا کسان کله وشل شوي دي. تر اوسه پورې د موندل شویو جسدونو چې یوازې هډوکي پاتې دي هویت نه دی معلوم.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته. د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې سره لوبيږي. دا په ګروپي دور کې د الف ګروپ ورسته لوبه ده چې د کوربا استرالیا او د افغانستان ترمنځ به تر سره شي. د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل او بایلل مهمه نه دي، ځکه وار له مخې له پرمختګه پاتې شوې دوه لوبې بایللي او دوه لوبې د باران په وجه لغوه شوي. خو که استرالیا دا لوبه ونه ګټي نو سیمی فاینل ته د ورتلو چانس به کم وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن افغانستان له استرالیا او آیرلند له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. لومړی مسابقه د آیرلند او نیوزیلند ترمنځ د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجې پیل شي. حاضر د نیوزیلند د منډو د اوسط د لوړوالي په خاطر د لومړی ګروپ د جدول په سر کې دی، خو امتیازونه له انګلستان او استرالیا سره برابر دي. له همدې کبله نننۍ مسابقه ورته زیاته مهمه ده. له بلې خوا آیرلند چې درې امتیازونه لري د بری په صورت کې امتیازونه له درو نورو ټیمونو سره برابرې شي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې به په اډیلاید لوبغالي کې تر غرمې وروسته په 12:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. د دې سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لوبه د استرالیا هیواد پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ لپاره پورا چمتووالی نیوله تمه کیږي چې د افغانستان لپاره به خیل اثر ونول لري.
افغانستان دوی سیالی بایللی او دوی د باران لکبل لغوه شوې دي، خو استرالیا چې د سیالیو کور په هیواد دی دوی ګټلی او یو بایللی ده. استرالیا به بل پړاو ته د وتلو لپاره په ډیر توپیر د افغانستان ګټلو ته اړتیا لري. پرون په دوهم ګروپ کې پاکستان جنوبی افریقا ته په درې دېرش منډو ماتې ورکړه. پاکستان یو سلو پنځه اتیا منډې کړې وې چې نسبتا لوړ هدف و، خو د جنوبی افریقا د بیټنګ په مهال باران وورید او د اوورونو شمیر څوارلس ته راټیټ شو.
و هم اوریدل چې نن استرالیا او افغانستان سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمد زاید د استرالیا په وړاندې د افغانستان نننۍ سیالۍ ته خوشبینه دی. د ښاغلي احمد زی په خبره په دې سیالیو کې به د استرالیا ټیم زیات فشار احساسوي، ځکه چې نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره به هڅه کوي چې مسابقه په لوی توپیر وګټي. ښاغلي احمد زی سره عصمت ساروان مرکه کړې ده.
نننۍ لوبه چې له استرالیا هیواد سره ده، یو د افغانستان د کرکټ لومړۍ شلوریزه لوبه ده له استرالیا سره په استرالیا کې. نو دا د موږ د لوبغاړو لپاره، د موږ د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبر ده. دا ښه خبره ده چې په دغه جامع جهاني کې موږ ته دغه موقع په لاس باندې راغله چې استرالیا څخه بدبختانه چې در دې نمبر کې د موږ لوبې چې په دغه جامع جهاني کې ویل نیوزیلند او آیرلند سره د باران له وجې نه ونشولې. نو یو ډېره ښه موقع ده موږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد دلته وښيي او د استرالیا موږ یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې یو ښه لوبه وکړي.
اما زه سب د سیمالي میږي چې افغانستان خو هسه هم له تورنمنټه وتلی دی. د استرالیا لپاره چې امتیازونه له دوه نورو ټیمونو سره برابر دي، دا مسابقه څومره مهمه ده او څومره د دوی لپاره له فشار ډکوي؟
استرالیا به خامخا دغه کوشش کوي، څومره کوشش چې موږ کوو نو تر موږ نه به دوی ډیر کوشش کوي، ځکه چې افغانستان ټیم باندې دومره پریشر بنې دي موږ لپاره ګټل به ډیر خورا یو ښه مثبت انرژي د موږ لوبډلې ته راکړي. خو استرالیا دې لپاره کوشش کوي چې مخکې ځان په دغه ټورنمنټ کې ځان پاتې کړي، نو کوشش به دوی کوي چې د افغانستان په خلاف باندې دوی یو ښه کرکټ وکړي، تیز کرکټ وکړي یا د زیاتو منډو کوشش وکړي. نو دغه یو پیدا موږ ته راکولی شي په تیز کرکټ کې کدي موږ بولرانه ښه بال موږ ته وکړو، نو استرالیا د ګرولسن د افغانستان په نسبت باندې په استرالیا باندې به ډیر فشار وي.
دا دی روان 2022 نړیوال شلو ورجام د لومړي پړاو روستي مسابقې دي. څه درته معلومي شي له دغه مسابقو چې تر اوسه شوې دي او نتیجې تاسو ویني؟ کوم ټیمونه فکر کوي چې بل پړاو یعنی مپایلو بوته د وټولو زیات چانس لري؟
بیا هم د سیسنات یو دوا ټیمونه به د سی وی چې په کې کوم یو بوزي خوده ما پان باندې هند ټیم چې دا مخه سیم فائنل ته وتلې دا دغه سی ورسره د جنوبی افریقا د سویلی افریقا چانس ډیر دا چې نیمه پهلو به ته ځانو باسي. په بل ګروپ کې بیا د نیوزیلند او د انګلستان چانس زیات دا چې نیمه پهلو به ته ځانو باسي.
هر بلی لوبې په شان په کرکټ کې هم ډېره ګرانه ده چې څوک اټکل وکړي شي، خو بیا هم له مسابقو څخه ناسم معلومي شي. ستاسو خپل اټکل څه دی چې کومه لوبډله به اتل ولي خپل کړي پایلو به وګټي؟
د خپل تجربې نه په لحاظ باندې ویلې سم دغه د ټیمونو د جوړښت په لحاظ باندې پایلو به بیا هم البته د ما شخصي نظر ده د هند د انګلستان د لوبډلې په ترمنځ به کېږي، په شرط دی چې دغه دواړه لوبډلې په سیمی فائنل کې یو بل سره مخامخ نشي. دغه ترکیب باندې مات نور معلومات نشته، خو دا دواړه د لوبډلې دي چې د ورلد کپ جام یعنی د ګټلو چانس دي دواړو ډېر زیات دی.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزن کې رئیس احمد زی سره مو د نننۍ مسابقې په درشل کې خبري واورېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوی برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په درېمه ناوخته خبري غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلاټون وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پېښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نه پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے
حکومت دے پنجاب حکومت څخه غوښتي چې د دی پی کې د شفاف پلاتنې لپاره دی په سمدستي توګه لوړ پړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه لومړی سره د دی پی کې داسې پلاتنې وکړي چې رڼی وي د باور وړ وي چې ولست هر څه څرګند کړي شي دا له هغه ورسته چې د تحریک انصاف یو مسول اسد عمر پر ټوټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل دي. د پوز لخوا روسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پروند پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان شول. دی پی کې په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه هم پارولی دي. د مسلم لیگ نون ډلې رهبر او پخواني صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارونی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پیښه غندلې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتونی بلنکن په یو بیان کې ویلی په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار د چټولې غاړې لزغمه کار واخلي. نوموړي ویلی امریکا د یو جمهوري او پر امنه پاکستان کلکه ملګری او له پاکستاني ولسره ولاړه ده. د سعودي عربستان د بارونی چارو وزارت هم پر ټوټر په یو بیان کې پر عمران خان د شوی برید غندنه کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې سعودي عربستان د پاکستان د امنیت، قراره او پرمختګ په وړاندې د ټولو خطرونو په مقابل کې له دې واڅره ولاړ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر افغان کورنۍ شکایت کوي چې پاکستانی پولیس ترې رشوت اخلي او بیا دوی ته د غیواد د ننوتلو اجازه ورکوي. بل خو پاکستان کې مشتي یو شمیر افغان کورنۍ ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ډیری افغانان ځوروي او زنداني کوي چې ویزه یې ختم شوی وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
افغانستان کې سیاست اسپتال نشته چې خلک په مشکلات کې مجبور دي چې پاکستان ته ځي، نو پاکستان پولیس به دې ډول ضرور کوي، به دینه پیسو چا اجازه نه ورکوي.
نو مشیر دل دی او د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د چهارشنبې په ورځ دوه ورونه د سپین بولدک له لارې پاکستان ته د درملنې په موخه تللي وو او په داسې حال کې چې له ځان سره طبي اسناد هم درلودل د پاکستان پولیسو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورونو یې پاسپورټونه نه درلودل. پاکستاني پولیسو له هر یو څخه 15,000 پاکستاني کلدارې رشوت اخیستی او وروسته هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده.
تېره ورځ ما د کورنۍ دوه غړي پاکستان ته تللي دي چې هر یو څخه 15,000 کلدارې اخیستې دي. هیڅکله بدون رشوت نه اجازه نه ورکوي چې څوک پاکستان ته لاړ شي. هلته هسپتال اسناتون هم دربودله، خو چې ګرچې اسناتونه دربودله باوجود ډېر انتظار هم پاتې شوي دي، بیا پیسې ورسره اخیستې دي، بیا اجازه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان په افغانستان کې د سمې درملنې له نه کبله له کلونو راهیسې پاکستان ته د درملنې لپاره ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې د کډوالۍ د دوسیو د پروسې لپاره په پاکستان کې میشت دي، د دوسیو د ځنډیدلو له امله یې د ویزې موده پای ته رسېدلې ده چې له دې امله له ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه نجیبې ازادي راډیو ته وویل
پولیس کوشش کوي هغه افغانان چې هغوی اسناد ونه لري، ویزه ونه لري، هغوی نیسي او زندان ته اچوي. کراچی شهر کې لسګونه افغانان د پولیسو لخوا په دې بهانه ونیول شو چې دوی اسناد نه لري، ویزې نه لري، جبران بیرته افغانستان ته واستول شو.
ومختل چې په دې اړه د افغانانو د کورنۍ لغړو سره هم چې پاکستان ته د سفر د قانوني اسناد د نشټون لامل او یا دا چې د اسناد موده پای ته رسیدلې او د محل د غهواد په زندانونو کې بندیان دي خبري وکړو، خو هیڅوک په دې اړه خبرو ته چمتو نشول. په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو او د پاکستانی پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او نیول کېدو په اړه مو په پاکستان کې د افغانستان په سفارت کې له طالب چارواکو سره د خبرو هڅه هم وکړه، خو بریالي نشو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. د ازادي راډیو د راپور له مخې شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو شمېر افغان کډوالو په هیواد کې د خپل استوګنې اړوند ستونزو په تړاو لاریون هم وکړ چې یو شمېر یې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شول او بندیان شول. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیجلی واکمنې دو وروسته یو شمېر افغانانو له دغه هیواده د وتلو هڅې وکړې چې له دې ډلې یو شمېر یې پاکستان ته نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو لپاره تللي دي. د دې کسانو په خبره دا مهال په یاد هیواد کې په ستونزمن حالت کې ژوند کوي.
جوان
تریکش پولیس وجودی
آزادی
خزینه تسری جازان ورکی چه دوتن باش تسکره وخلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنه
چه میمون پا مرتب که دباران ده پارا پانایی نشتمون پا زمگه کینو
آزادی رادیو دولسته و شپرنیمی منزنی چپا او اف ام سل آشاریا پینزه چپا
ته افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نیمایي ولایتونو کې نن د واورو، بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. دا په تاسو کې ده چې سږ کال د بارانو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په ګڼو ولایتو کې ډېرې مرګ ژوبلې او تاوانونه اړولي. په همدې حال کې د ټول ګټو وزارت ډاډ ورکوي چې د اورښتونو له کبله به لارې نه بندېږي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ولس مرکزي او شمالي ولایتونو کې د واورې، بارانونو او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، پروان، بامیان، میدان وردک او دایکنډي ولایتونو کې د واورې شدید باران او سیل اټکل کوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له خبر پاڼې سره سم چې پرون پنجشنبه خبره کړې، نن جمعه به په ولس ولایتونو کې خلک د شدید ورښت شاهدان وي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویندوی عبدالحمید مصباح وایي چې وزارت خلکو ته د لارو د نه بندېدو ډاډ ورکوي، ځکه چې تر ژمي وړاندې یې پوره چمتووالی نیولی دی. د همداراز ویل چې له تیر ماښام څخه په سالنګونو کې د واورې ورېدا پیل شوې ده.
ټولې لوی لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې له مخکې د ژمي تر رسیدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو او د اسې په زر نقاطو ریاست هم پوره امادګي لري او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله څه ستونزه به د لویو لارو او زموږ مربوط سیمو کې نه وي. موږ پوره بشپړ چمتووالی ورته لرو او د سالنګ په اړه به دومره ووایم چې په سالنګونو کې زموږ د خپل پلان سره سم هر ورځ کار روان دی.
سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د توقع خلاف په دوبي کې شدید بارانونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل او له کبله سلګونه کسان مړه او ډېر مالي زیانونه پېښ شول. د دغو سیلونو له کبله ډېره مرشوبله او مالي تاوان د کندهار، غزنی، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو اوسیدونکو ته واوښت. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به له 100 تر 120 ملي مترو پورې باران او له 50 تر 15 سانتي مترو پورې واوره ووري.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو ته غوښتنې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونې لرو. همدارنګه په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونې په ژوندۍ توګه د انټرنیټ له لارې اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. محمد لغمان نه یم، د لغمان ولایت شام ولسوالۍ د سایګل درې نه یم. خدای دې وکړي چې تاسو ازادي راډیو جوړ او کامیاب وسیږئ. دغه د جنکیانو ښوونځی زمونږ افغان دي ورونه زموږ یو امنیتي ځواکونه ما او ډېر د جمهوریت نظام وخت کې ډېر زمونږ افغان دي ورونه او ډېر په ښه منظم توګه تلله او خپل درس او زده کړو ته به ادامه ورکوله. اوس پیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کابل هیواد وختونه باندې کته مدرسې بندې نو سره په تاریخ اوږدو کې به تور ورځې موږ چې دغه د جنکیانو ښوونځی بېرته راځي نه ځي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیمې تاسو ته دا پیغام پریزم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی منده ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دي د واکسین په باره کې، نه مبلغ او نه هم واکسین راغلی دي نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دي، نه هم چا سر په ګرځولی دي. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي او دې سیمې ته پاملرنه وشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.